سلامونه ته بجې شوې په رواني اوسات کې د نورو مطالبو ترڅنګ درسي سات خبرونه هم درته لرو خو په پیل کې لاندې خبرونه د کابل خار په پنځمه نه کې وی 14 نه د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا و کسان ټپین کړی دي. د کابل امنیه قومندانې په یو خبر پړنه کې چې بیګای رسنۍ ته واستوله ویلي دي چې 14 نه پرون مسپخین د شیخ محمد روحاني په جمعات کې دنن هغه محل وشو چې لمنځکونکي د ذکر لپاره راټول شوی وو. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې ټپیان واړه ملکی وګړي دي او ټپونه یې برسیرن دي. د دې حملې مسؤلیت سمدستي کومېډلې نه دی منلی. له ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي چې ډنمارک د افغان ماشومانو د زده کړو له بهیر سره 5 میلیونه ډالر مرسته کړې. په افغانستان کې د یونیسف دفتر پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې دا موسسه د نړیوالو خیریه ټولنو په مرسته په افغانستان کې د زیانګالو هلکانو او نجونو لپاره د ټولنو په کچه د زده کړو پروګرام پراخوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي. په افغانستان کې یونیسف دفتر پرون هم له دې برخې سره د جنوبي کوریا د 5 میلیونه ډالر مرستې خبر ورکړی وو. آریانا افغان هوایی شرکت د متحده عرب اماراتو الاین ښار ته د الوتنو لړۍ له سره پیلوي. د باختر دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د آریانا الوتکې به له وکلن ځنډ وروسته د کابل او الاین ترمنځ په اونۍ کې 2 ځله تګ راتګ کوي او په خپلو الوتنو کې به سورلۍ او سوداګریز مالونه لیږدوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړۍ بېلابېلو ښارونو ته د آریانا افغان هوایي شرکت د الوتنو لړۍ وځنډېده، خو وروسته له دې چې د روان کال د تلې یا میزان میاشتې په پیل کې د متحده عرب اماراتو د یوه شرکت لخوا د کابل په ګډون د هیواد د 4 ولایتونو هوایي ډګرونه ورغول شول، یو ځل بیا د افغانستان دروازه د نړیوالو الوتنو پر مخ خلاصه شوه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې تهران د مسکو ته د وسلو له ورکولو ډډه وکړي. دیمیتری کولیبا پرون پر ټویټر له حسین امیر عبداللهیان سره د ټلیفوني تماس خبر ورکړ او ویلیکل چې له روسیې سره پوځي مرستې چې د ده په وینا د ملکي وګړو په وژنه کې کار ترې اخیستل کېږي باید سمدستي بندې شي. کیف او لویدیز متحدان پر روسیې تور لګوي چې د اوکراین په جګړه کې له ایراني بې پیلوټ الوتکو څخه کار اخلي. متحده ایالاتونو، برېټانیا او اروپایي ټولنې د همدې موضوع له کبله پر ایران نور بندیزونه لګولې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو پر هغه ایرانی بنسټ اقتصادي بندیزونه اعلان کړل چې د شیطانی آیاتونو د کتاب د لیکوال سلمان رشدي د قتل فتوای ورکړې ده. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې دا نوې بندیزونه د خرداد په نوم د بنسټ پر 1500 اړوندو څانګو لګول شوې دي. بیان زیاتوي چې د 1990 کال په فبروري میاشت کې د ایران د پخواني لوی مذهبي مشر آیت الله خمینی لخوا د سلمان رشدي د قتل تر فتوا وروسته نوموړي بنسټ د دې لیکوال د وژنې لپاره میلیونونه ډالر لګولې دي. سلمان رشدي برټانوي امریکایي لیکوال دی چې د روان کال د اگست په 12مه په نیویارک ښار کې برید پرې وشو او سخت ټپي شو. خبرونه مو اوریدل په روانه خبرونه کې به واورئ. د ازبکستان ولسمشر او د اروپای شورا رئیس پرون د افغانستان په اړه په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې باید یو ځل بیا سیمې او نړۍ ته دا هیواد په ګواښ بدل نشي. خو شنن کې د ازبکستان هڅو ته په کومه سترګه ګوري؟
دا د همسایګۍ او د ګاونډیتوب پر تاثیر لاندې د طالبانو سره درشه درشه دا معنا نه ورکوي چې دوی به وکولی شي په طالبانو باندې اغیزه ولري.
په هرات کې د خزینه زندان د پخوانی مشر علي عزيزي کورنۍ وایي چې له یو کال راهیسې نوموړی ورکه ده او طالبان یې باید په اړه ځواب ووایي.
د میرمن عزیزي ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي، طالبان هغوی بیا بیا ګواښي چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي.
او د ایران په زاهدان ښار کې د پرونیو اعتراضونو پر مهال د معترضانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
وسام راپورونه د ازبکستان ولسمشر او د اروپای شورا رئیس پرون د افغانستان په اړه په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې باید یو ځل بیا د هیواد سیمې او نړۍ ته په یو ګواښ بدل نشي. اروپای شورا په یو بیان کې ویلي دواړو لورو په پرونی لیدنه کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت هم اندېښنه څرګنده کړه او همداراز اړو خلکو ته د مرستو پر رسولو ټینګار وشو. په دې لیدنه کې د هغو رغنیزو پروژو په اړه هم بحث وشو چې ګټې افغانستان ته رسیږي. په دې اړه جزئیات احمد تکل په راپور کې.
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پرون د لړم په شپږمه د اروپایي کمیسیون د رئیس شارل میشل کوربه و چې په بسونو کې پر نورو مسایلو سربیره یوه مهمه موضوع د افغانستان حالات و. د اروپایي شورا د یو بیان له مخې دواړو مشرانو د افغانستان د بشري وضعیت په دې اړه چې افغانستان باید د سیمې او نړۍ لپاره په یو ګواښ بدل نشي، د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو او همداراز د بشري حقونو په تیره د ښځو د حقونو پر اړوندو مسایلو بحث وکړ. دواړو خواوو په خپل ګډه اعلامیه کې ویلي دي چې د ژمي په درشل کې د افغانستان بشري وضعیت یوه لویه اندېښنه ده او باید د دې هیواد خلکو ته بشري مرستې چمتو شي. د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو د راپور له مخې په افغانستان کې نږدې 40 میلیون وګړي له غذایي امنیت څخه بې برخې دي او د ژمي په درشل کې په دې اړه اندېښنې لا زیاتې شوې دي. د اعلامیې له مخې میرزیایف او میشل دواړو ټینګار وکړ چې افغانستان باید یو ځل بیا د تروریزم په یوه سرچینه چې سیمې او نړۍ ته ګواښ وکړي بدل نشي. د ازبکستان ولسمشر ویلي دي چې د هیواد د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره د نړیوالې ډلې د رامنځته کولو نوښت په لاس کې اخیستی دی. ګډه اعلامیه زیاتوي چې میشل او میرزیایف د داسې یو پراخ او هر اړخیز سیاسي بهیر د رامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې بشري حقونه په تیره د ښځو حقونه خوندي کړي. د نړیوالې ټولنې لپاره لپسې ټینګار سره سره طالبانو تر اوسه بشري حقونو په تیره د ښځو حقونو ته د درناوي په برخه کې د نړیوالو غوښتنې لپاره غورځولې دي او همدا د دې سبب شوی چې د سیمې او نړۍ هیڅ یو هیواد هم تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ازبکستان له ولسمشر سره د اروپایي شورا د مشر د خبرو یوه بله موضوع له ترمز څخه تر مزار شریف، کابل او پېښور پورې د اورګاډي د پټلۍ پروژه وه چې د ګډې اعلامیې له مخې د دواړو خواوو ټینګار دا و چې دا پروژه سیمه ییز اتصال پراخولی شي او د څو هیوادونو وګړي ګټه ترې اخیستی شي. د ازبکستان چارواکو د روان هجری لمریز کال په سر کې په دې هیواد کې دننه پر دې لویې پروژې د کار د پیل خبر ورکړ. د ازبکستان، افغانستان او پاکستان د اورګاډي پټلۍ پروژه د اټکل له مخې د 15 میلیارد ډالرو په لګښت رغول کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ازبکستان ولسمشر د اروپایي شورا له مشر سره په کتره کې د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کړي. د شوکت میرزیایف او شارل میشل په پرونی کتنه کې له افغانانو سره له بشري مرستو نیولې تر بشري حقونو او سیمه ییزو پروژو پورې پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشوې. احمد تکل د سیاسي چارو له شنونکي فاروق فردا سره په دې اړه مرکه کړي. ښاغلی فردا په پیل کې د دې پوښتنې ځواب وایي چې آیا د طالبانو له حکومت سره د ازبکستان اړیکې د دوستۍ تر بریده پر مخ تللې دي کنه؟
د دوستۍ لومړی بنسټ یا لومړی ګام په رسمیت پیژندل دی. هر کله چې ازبکستان د افغانستان دولت یا د طالبانو دولت په رسمیت وپیژني، هغه وخت بیا موږ کولای شو ورته ووایو چې دا د هیواد د دواړو هیوادونو دوستي ده یا د افغانستان دوست هیواد دی. د اوس لپاره د خپلو ګټو پر بنا معاملې یا تجارتي معاملې کېږي چې ډیر زیات په دوستۍ پورې مربوطه نه وي.
مننه فردا صاحب. میشل سره د زیایف په کتنه کې په افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو پر اړوندو مسایلو هم خبرې وشوې چې د البته د طالبانو لپاره ډیره یوه حساسه مسله ده. ستاسو په نظر آیا ازبکستان پر طالبانو دومره نفوذ لري چې د بشري حقونو په مسله کې هغه هم د لویدیځ په معیارونو طالبان دې ته وهڅوي چې د ښځو حقونه او په مجموع کې بشري حقونو ته درناوی وکړي؟
ازبکستان په بین المللي سطح کې په دغه کچه هیواد نه دی چې وشي کولی د نورې دنیا د نظریاتو یا د غوښتنو حامل شي په افغانستان باندې. دا د همسایګۍ او د ګاونډیتوب تر تاثیر لاندې د طالبانو سره د راکړه ورکړه او د راشه درشه ستاسو په اصطلاح دا مانانه ورکوي چې دوی به وکولی شي په طالبانو باندې اخیصه ولري.
فردا صاحب، د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ترمز، مزار شریف، کابل، پېښور د اورګاډي پروژه ستاسو له نظر د اقتصادي پرمختګ لپاره څومره اهمیت لري، او آیا د طالبانو حکومت ته به دا امکان په لاس ورکړي چې د سیمې او نړۍ په کچه خپل اړیکې پراخ کړي؟
د اورګاډي مسله بل شک د افغانستان د پاره پر حالت په ګټه ده. ولې دا د ګوادر د بندر د معاملاتو د پانی بل برخه ده، یا بل پانه ده چې پاکستان او چین غواړي لدې لارې مرکزی آسیا او اروپا ته لارې پیدا کړي چې بل شک د افغانستان نه بل لارې نه لري. ولې دا به د افغانستان د پاره تر دې حد پورې موثر واقع نه شي چې افغانستان په بین المللي ټولنه کې د طالبانو حکومت په بین المللي ټولنه کې د رسمي پیژندل تر
کچې ورا سوي. او رسې پښتنه دا د فردا صاحب چې د ازبکستان او د طالبانو د نورو سیمایزو ملګرو هڅه به دا فرصت برابر کړي چې بل اخره یو ورځ نړیوال د دوی حکومت په رسمیت پیژني.
د ازبکستان یا د نورو هیوادونو حسبه د دې سبب نشي چې طالبان په رسمیت پیژندل شي. د طالبان د رسمیت پیژندلو لپاره نور دلایل او نور لاملونه دي چې طالبان باید هغه تر سره کړي، تر څو چې طالبان په داخل د افغانستان کې مشروعیت پیدا نه کړي. فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه دې دوی په رسمیت پیژني. ولی په هر حالت کې موږ وینو چې په یو ډول نه یو ډول نړیوال که دوی په رسمیت نه هم پیژني، ولی ورسره معاملات یا ناستا ولاړه لري. ولې د چې راتون کې سوای
سیاسي شنن کوي فاروق فردا او چې د ازبکستان د ولسمشر او د اروپای شورا د رئیس تلیدنې پاړه چې د افغانستان د مسایلو پاړه خبرې کړې وی غږیده.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.9 19.8 څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
ازادي رادیو ته غواکیاست که موبایل او په موبایل کې انټرنیټ لري کولای شي زموږ د وی پانی لاري زموږ ټولي خبرونه واوري. اول ولای زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. په هرات ولایت کې د خزینه زندان د پخواني رئیس علي عزيزي کورنۍ وایي چې لوي وکال راهیسې نو موري ورکه ده او طالبان باید پاره جواب وایي. د علي عزيزي ورور نذیر عارفي له نړیوالو سازمانونو غواړي چې د خور لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. د علي عزيزي ورور ادعا کوي چې طالبانو یې کورنۍ غواخلي چې له رسنیو سره خبري ونکړي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. طالبان وایي چې د علي عزيزي د پیدا کولو لپاره یې هڅې بې پایلې وې.
د هرات ولایت د خزینه او زندان پخوانی رئیس علي عزيزي کورنۍ ادعا کوي چې د یو کال په تیریدو سره لا هم له هغې احوال نه لري. د علي عزيزي ورور نذیر عارفي ادعا کوي چې خور د طالبانو په بند کې ده او له دوی په دې برخه کې د ځواب غوښتنه کوي. نذیر عارفي وایي دی او د خور د خاوند کورنۍ د طالبانو لخوا ګواښل کیږي چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي.
فرزندای خانم عزیزی همه در وضعیت بسیار
د میرمن عزیزی ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي. طالبان هغوی بیا بیا ګواښي چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي. هغوی ډیر وخت تر فشار لاندې وي. طالبان باید په دې برخه کې ځواب ویونکي واوسي چې میرمن عزیزی په څه وضعیت کې ده او چیرې ده، په کوم زندان کې ده، روغتیایي حالات یې څه ډول دی. څلور ټولو نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول د بخښنې نړیوال سازمان او د شان د میرمنو په برخه کې د بشري سازمانونو نه غواړم چې اغلی عزیزی له یادونه باسي.
ښاغلی عارفي وایي طالبان ورته ویلي چې خور یې د کورنیو ستونزو له امله ورکه شوې چې د هغه په وینا دا سمه خبره نه ده. علي عزيزي له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، د دوی له واکمنېدو شاوخوا یو میاشت وروسته د میزان میاشتې په 10 نیټه ورکه شوه. ورور یې نذیر عارفي وایي په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو له هغې غوښتي وو چې بیرته خپل کار ته حاضره شي، خو له هغه مهاله چې بیرته خپل کار ته تللې کور ته نه ده راغلي. خو د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اغلی عزیزي په اړه پلټنې بې پایلې بولي او د ورور کړي ادعاګانې ردوي.
بسیار تلاش کردیم تا به حال سرنخ از معلوم نشد. ای ده او زمانه بود که مردم جا
مگدی را حسا وکره خلا حقی محیط سنخ نخانی تا دا محال پیدا نکری. نموری حقا محال وطی چی حقا وقت دیر کسان لافغانستان وطل شاید نموری هم یوی خواد للی بی. ولی خبر داده چی لرسانه یو سره که کورنی غگی که مگوار تا ممانعت نده کره دا حقی کورنی که ولی شی لرسانه یو سره خبری وکری مگ نتا ایده او چی دوی لرسانه یو سره لخبرو منشی بی.
ایده تا اید نمی کنم کسی مانش شده باشم.
له دې پیښې وروسته د بخښنې نړیوال سازمان د دلب میاشتې په لومړۍ نیټه یوه اعلامیه ورکړه او په هغې کې د طالبانو له حکومت نه وغوښتل چې د علي عزيزي د قضیې په اړه پلټنې وکړي او که خپله طالبانو بندي کړي وي ژر تر ژره دی خوشی کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یو نامه د میزان میاشت په 9 په یو بشپړ راپور کې په افغانستان کې وژنې، تاوتریخوالی، خپل سری نیونې او د طالبانو حکومت لخوا د بشري حقونو په ځانګړي ډول د میرمنو او نجونو د حقونو د نقص ډیری موارد مستند کړه. په دغه راپور کې ویل شوي وو سره له دې چې طالبانو عمومی اف اعلان کړی و خو د 2020 کال د اگست له 15 نه د 2020 کال د جون میاشتې تر 15 پورې طالبانو 168 تنه د تیر حکومت چارواکي وژلي دي. هغه وخت بیا طالبانو د یونما د راپور دوی په ضد تبلیغات بللی وو.
د نورستان په دوه ولسوالۍ کې د طالبانو پخوانی ډلګۍ مشر بزرګ خان وژل شوی. یو شمېر کسان یې د وژنې پړه پر طالبانو اچوي، خو طالبان بیا دا تور ادوي وایي دوی د قاتلانو د موندلو په لټه کې دي.
د نورستان د امنیت قومندانۍ بیان محمد اسماعیل خطیب د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل بزرګ خان چې پخوا په یاد ولسوالۍ کې د طالبانو دلګۍ مشر و، خو څه موده وړاندې له دوی جلا شوی و. اوس یې د خپلو څارویو چوپانی کوله او تیره ورځ د څارویو څرولو په حالت کې له کلي او آبادو سیمو لرې غره کې وژل شوی دی.
بزرګ خان دی ولد امیر محمد دلګۍ مشر دی. مخکنی د خپل د کلي ساحې نه لرې پرته ځنګل کې غره کې خپل مالونه سره کار کول څلور خوانه تامین ور شوی دی، وزیر شوی دی او دغه تفصیلی معلومات لپاره خلک تستول دی او لګیا دی کوشش کوي چې تفصیلی معلومات به چې دا خونه شوی دی دا بروسه مون تاسو در د دولت د خونه کوم دغه ترګر نه دی شوی کنه دغه خاصانه د دولت خونه کوم یو جره موجنه دی باندې خپل شوی دی.
خاغلی خطیب هغه واضح هم رد کړ چې په کومو کې پر طالبانو د یاد دلګی مشر د وژنې تور پورې شبی وو. تر اوسه د دلګی مشر بزرګ خان کورنۍ پر چا داونه د کړي او نه هم کومې وسله والې ډلې د یاد وژنې مسولیت پر غاړه اخسته.
د ایران په زاهدان ښار کې د پرونیو اعتراضونو پر مهال د معترضانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي. د ایران د بشري حقونو څارونکو سازمان چې مرکز یې په ناروې کې د وایي په زاهدان کې د تیرو څلورو ونیو په اعتراضونو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. په عین حال کې په ایران کې پرون د جمعې له لمانځه وروسته سلګونه کسان لارو کوڅو ته راووتل او په شیراز کې پر یوه جماعت یې برید وغنده.
د ایران په بیلابیلو شهرونو او له هغې ډلې په زاهدان کې پرون هم اعتراضونو د لوی مذهبي مشر پر ضد د شعارونو په ورکولو سره دوام وکړ. پر ټولنیزو شبکو په خپرو سویو تصویرونو او ویډیوګانو کې سلګونه کسان په داسې حال کې ښکاري چې سړکونو ته راوتلي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. په جنوب ختیځ شهر زاهدان کې د معترضانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو راپورونه هم ورکول سوي دي. د ازادي راډیو د پرداد څنګ د راپور لمخې پرون د جمعې تر لمانځه وروسته پر یو شمېر معترضانو د امنیتي ځواکونو لخوا ډزې وسوې. راپور زیاتوي چې په زاهدان کې د تیرو څلورو اونیو په اعتراضونو کې له نوي زیات کسان وژل شوي دي. په ناروې کې ډیره د ایران د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې په زاهدان کې د تیرې یوې میاشتې په مظاهرو کې د وژل شویو شمېر بوژنوونکی دی. په ایران کې د حکومت پر ضد د خلکو پراخ اعتراضونه څو اونۍ مخکې وروسته له هغې پیل چې د مهسا امینی په نوم 22 نجلۍ د امنیتي ځواکونو لخوا تر توقیف او د راپورونو له مخې له شکنجې وروسته ووژل سوه. په عین حال کې پرون د پلازمینې تهران په ګډون د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د شیراز ښار په یوه جومات کې د خونړۍ حملې د غندنې لپاره لاریونونه وسول. د ایرانی رسنیو د راپورونو پر اساس په شاهچراغ جماعت کې د چهارشنبه ورځې په 14 کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د جماعت یو خادم ناصر علیپور له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې د دې حمله پر مهال خپل د سترګو لیدلې حال داسې بیان کړی.
وارد خود داخل زری میشه، داخل حرم حضرت
د احمد بن موسی حرم ترانه نه وتل او پر عبادت کوونکو او مجاوران وی چې په حرم کې ولاړ وو داز وکړي پوری سا چې زموږ د خادمانو له ډلې وو شهید شو.
د دې برید مسؤلیت د اسلامي دولت یا داعش توندلارې ډلې منلی او ویلي دي چې د دوی یو غړي جماعت نه نووت پر عبادت کوونکو یې داز وکړي. ایرانی چارواکو ویلي دي چې په دې حمله کې احتمالا د څو کسانو لاس وو.
لا خبرونو ور اخوا
اوس هم یو بل راپور سکل کندهار کې د انارو حاصلات کم شوي دي. باغلرون کې وایي وچکالۍ یا ورستیو ورختونو یې سکل د انارو حاصلاتو ته زیان اړولی او کم شوي. د کندهار د کرنې او مالدارۍ ریاست هم مني چې سکل د انارو حاصلات 10% تر پخوا کم دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په باغونو کې دا مهال په زرګونو کسان د انارو د حاصلاتو پر راټولولو او بستبندۍ بوخت دي. د کندهار انار چې د سیمې د هیوادونو په کچه نوم لري، باغلرونکي وایي د تیرو وچکالۍ یا وروستیو سیلابونو له کبله حاصلات کم سوي، خو د تیرو کلونو په پرتله ښه کیفیت لري. دوی لا هم په دې تمه دي چې حاصلات یې نړیوالو بازارونو ته ورسول سي.
زما نوم نثار احمد دی، د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی یم. انار چې سږ کال وچکالۍ ډېر وځپله، اول سر چې موږ ډېر هیلې امیدونه ورته درلودل، خو هغه سې نه وسوله. بیا هم بارانونه پسې پر وسوله. د چیر کال په پرتله حاصلات ډېر لږ دي. کیفیت یې برابر دی، ښه دی. باید چې موږ ته ښه بازار پیدا سي وروره. اوس د پروش کال په پرتله لا نخر سی جبې ډېر کښته جوړور.
مانم عزیز لادی، په جې خطر انار شش کال خراب چې بارانونه پر وسول او چکلې ده. نو په جې خطر چې ورستا یو کړل، چا دې سره وکړل، خراب شول، نو په جې خطر ده. نو دا غوښتنه لرو چې دا سم انار په شبه خرڅه هرنې هیوادو ته لاړ شي.
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤلان وایي د کندهار په کچه د انارو څباندې 10000 هکتار باغونه سته چې د وچکالۍ او سیلابونو له کبله حاصلات 10% کم سوي دي. د کرنې ریاست د میوجاتو او سبزیجاتو مسؤل انجینر ایمل حکیمی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د انارو حاصلات کم سوي، خو کیفیت یې بیا ډېر ښه دی چې تمه ده سږ کال به ورڅخه 1350 ټنه حاصلات ترلاسه سي.
انارو ځمکه بیا باغونه تقریبا 10000 هکتار په شاوخوا کې دی او حاصلات 1350 ټنه دوی تولید لري. او د تیر کال په نسبت سږ کال تقریبا 10% په حاصلاتو کې کمواله راغلی دی چې هغه بارانونه وو او وچکالۍ وو. او د وچکالۍ له امله 10% کمواله را او کیفیت یې تر نسبت نور کلونو ته ښه دی او ښه بازار هم لري.
بلخوا د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي د نږدې یوې میاشتې په لړ کې څه باندې 4000 ټنه انار بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي او دا بهیر دوام لري. د دې خونې مرستیال عبدالواقي بنا وایي سږ کال د کندهار انار په هیواد کې دننه هم بیلابیلو ولایتونو ته صادر شوي.
باید وایي چې سږ کال دا چې وچکالۍ هم وه او بیا وروسته یو بیا وخته بارانونه هم وسوله، نو زموږ د حاصلاتو د انارو پر حاصلاتو یې منفي تاثیر وکړي چې د باغوانانو د خولې تقریبا 15% پورې زموږ د انارو حاصلات راکم شوي دي. ولې باید خوشبختانه ووایو چې سږ کال یې هم صادرات ډېر شوي دي او هم یې هلته بازار تر تیر کال شوی دی. تر اوسه پورې موږ تقریبا 4,999 ټنه انار صادر کړي دي او انشاءالله دا جریان لري.
د کندهار انار تر ډیره یوازې پاکستان او هند ته صادریږي. تیر کال له کندهار بهرنیو هیوادونو ته د 8 میلیونه ډالر په ارزښت 200,000 ټنه انار صادر شوي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکمو له کندهار راپور درلود چې هلته د انارو حاصلات کم شوي. اوس هم د کندهار له ګاونډي ولایت ورزګان څخه یو راپور. ورزګان کې مرستندوی بنسټونو څخه باندې 2000 کسانو ته د کار زمينه برابره کړې. مسولین وایي لومړیتوب هغو کسانو ته ورکوي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. هغه ځوانان چې ورته د کار زمينه برابره شوي خوښ دي، خو یو شمېر نور بیا په دې پروسې کې د نه شفافیت نیوکه کوي.
د ځوانان چې بیلچی او کلونګونه په لاسونو کې دي، د دوی شمیر څه باندې 2000 کسانو ته رسیږي. دوی د خپل ځمکو لپاره ویالې پاکوي. دوی ته د یونیسیار لخوا څخه میاشتنی څه باندې 8000 افغانۍ تنخوا ورکول کیږي.
د
اورزګان ولایت کې د یونیسیار ولایتي مسول محمد عارف حیدری وای د یادو کسانو شمیر 2402 یادی چې هدف یې بیکار ځوانانو ته د کار زمينه برابرول دي
په دوه کې په 2402 کسان کار وکړي چې دوی ته به د کار په بدل کې نقد پیسې ورکول
پر اورزګان ولایت واکمن هم د مرستندوی بنسټونو د غړول پروژو څخه هرکلی کوي د اورزګان ولایت د مقام رئیس دفتر جمعه خان هارون دغه پروګرام د پیل پر مهال رسنۍ ته داسي وویل
کوشش مو دا د استاسمنې د یو بزرګونو کسان ناشتي هغه ته د کار زمينه برابر سوي ده نور به ان شاء الله کوشش کوو څونه چې زموږ واسه توان ان شاء الله هغه همکاري ورسره کوو
بل خو غزوانان چې مخکې بیکار و اوس پر کار سوي دي خوشاله دي خو غشتنه کوي چې وسنی واکمن دي د بیکاره کسانو لپاره د کاري فرصتونو په برابرولو کې لا نوري هلې ځلې هم وکړي جمعه ګل سات محمد او ولی محمد یو له هغه کسانو دي چې په دغه پروسه کې ورته د کار زمينه برابر سوي ده دوی ازادي راډیو ته داسي وویل
ځوانان ډیر بیکار سوي دي زموږ ځوانان بیکار و
ولی نور خوشاله ولی په کور کې مزدوري ده په کور کې خواري ده په کور کې دغه چې بل ځای بل ملکات ته ځغول بل شات ځغول بل دغه ټول په خپل کور کې نه کو
ها موږ چې راغلي دي د پاره چې موږ د یال ډوډۍ نه لرو معنا هیڅ چی چین نه لرو سر موږ ډیر کمزوري دي نو دغه د پاره راغلي چې معنا ته موږ خواري پیدا کوی خواري وکړو
خو پر دغه پروسه یو شمیر کسان نیو کېم کوي وای شفاف نه ده رحمت الله عبدالعزیز یو له هغه کسانو څخه دی چې وایي په دغه پروسه کې هغه کسان ته ځای ورکول سوی څوک چې په طالبانو کې واويسته ولري او یا هم زور او زر
په واويسته باندې شته سوی دی هغه اوس غواړي چې پر کار پر خپل ځای باندې په 500 روپۍ بل مزدور روزانه ودري
بل یو بل پر ځای دري 500 روزانه ورکړي 100 روپۍ چې د تپاچی ځای دی اخی
ځای واکمن بیا د خلکو دای داوی ردوي وای چې په یادو پروسه کې هغه کسان ته ځای ورکړی کوم چې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا 15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
وس هم ستاسو لپاره پیغامونه
زه عبدالحکیم د بادغیس ولایت او د مقر د ولسوالۍ څخه ماجر سوم د دې کال په مدت د هرات د کروخ ولسوالۍ د شارک ساز په ساحه کې چې تخمینا 15000 کورنۍ اوسېږي نو د یو کال په مدت یو پارسل اوړه به خامخا کومه کور سره سوي یو تعداد خلکو ته نو پر ځای پاتې دي کومه کم پر باندې او عبدت چې بر خپل مناطق خطب لاړ سي هغه هم نسته یجمه هم فراغ ډیر په سخت حالات کې خبر نو ځکه تر بل ځای ورسېد امارات څخه دا خوښتي او د مایسات څخه چې دا خلک یې خپل منځخو ته انتقال کړي او یا د لیټ یو کومه کور سره وکړي چې مخ دی نو ستاسو څخه مننه السلام
دا زموږ د ایمان په اړه کې دا خدي عدد به سیم انتنان به خل لږم په مرجع کې سکار نه کې میزان نیټ او په نو سره ډیر په عذاب کار نه کې رو موږ غوښتنه لرو چې موږ تاسو انتنه ودرې د مرجو په ساحه کې مخکې ټلیفون کار نه کوي او مشکل په کار نه ځینې اخصای سلام علیکم
زه محمد سلیم د کندهار څخه دا پیغام پرېردم د ازادي رادیو ته کندهار پر شار کې نه په ټول افغانستان کې د ترافیکي چراغو سره باید یوې کیمرې هم نصب شي چې خدای نه خواسته یو ترافیکي پیښه وسی نو به پړاو ملامت به ملمیر وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حوزہ محمد اسلام همت د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې دلته په واشیر ولسوالۍ کې کومې مرستې د موسسات لخوا کېږي د عادلانه ډول نه ویشل کېږي او یوازې ملکانو او هغه کسانو ته چې په دولت کې واسطې ولري ورکول کېږي نو موږ غوښتنه دغه ده چې دغه مرستې د عادلانه ډول ویشل سي او هغه کسان چې واقعا د مرستو مستحق دي هغه کسان ته د مرستې ورکړل سي یوازې ملکانو ته کاټونه ورکول کېږي او ملکان بیا پر خپل انجدي کریبان باندې کارتونه ویشي او مستحق کسان لمرسته خپاتیږي والسلام
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه همانم جان بسخان ده غزنی کې شرکه کوم سبسنای کې وسیګم کور نوم خپل نه ده پاسر د یو نیم کال کې دلتنه انجنیر راغله نیکوم کومک لمر سره کړی نه سروې کړی نو هله د چې تاسو دا د موږ غږ تر مسلینو پورې ورسوي او دلته راسي نو د موږ دا سروې هم وکا او کوم کومک چې کیږي د خلکو سره باید په شفافه توګه باندې وک
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سلروشت دواسو یو.
درنو اوریدونکو اته بجې او دیرش دقیقې کېدونکې دي. مخکې له دې چې لاړ شو درسي سات خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرنو لنډیز تر اورو. د کابل ښار په پنځمه ناحیه کې بې چاودنې د طالبانو د امنیتي چارواکو په ویناو کسان ټپیان کړي دي. د کابل امنیه قمندانۍ په یوه خبر پاڼه کې چې بېګای رسنیو ته واستوله، ویلي چې چاودنه پرون ماسپښین د شیخ محمد روحاني په جومات کې دننه هغه مهال